د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب سوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي راډیو ته غوږ په افغانستان کې د مازدیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسي.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مسالې دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسې ولري، ښځې ګوښه کې، بعد لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشي دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نیستون زده و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوي پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوی تلاشی د امنیت د تامینولو لپاره ګام بولی او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي کړ دلته ورسره سیاسرې وي ټول هلکان سره سیاسرې وي چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګ نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ شي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یې نمای اتر زوی دای تل هم دا خبره کوي چې خځه لپاره نه ده ضروري جلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخینه نه ورلخه چې اپ کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي. دا خبره خو معمول دي چې خځه به څه پیسې وي هغه سره بی غیرت دی رقم لفظونه د حقیقت سفر استعمالوي چې خپل خځه پریدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولای شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپل هیوادوالو په مخ کې پرتی ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یو ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فن سره مخامخ کوي یعنی د ښځې کار کول نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي د ښځو خپله د ښځو او
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاک له داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده دا چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی اته زړه به نه خکو چې زه بیرون کارو. خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیواله داسې خزه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر راتګ سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات د بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړم. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پاته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هیوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی، نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه دی، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه وربی اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سر پتلنۍ چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
له نیکه مرغه ووایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلي کې غلاسي کار کوي، نو زه غت نه اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته دغه فسدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ، په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړای سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوي ته کاری زمينه مسایله کوم. هغه میرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدې وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نسې کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمیر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو پر راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوي که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلیږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري. نو زموږ په کار مې هم داسې منفي اغیز درلود او بل موږ ښځو یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي. نو بیا موږ خپل عمت وکړه او خپل ځان ته د ښځو بازار جوړ کړ. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی. یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه لبل جای ولګو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه لږه جن موږ لګلی سو، پخوا به خو مستقیما موږ لګلی سو. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی غوی نه سي کولای لکه پخوا غوندې راستي خرید وکي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او هم چنان ما یو مفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیارات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري ربه ها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه خګونی دی یو د چي دکاندارانی خجیدی مون کولای شو په ډاډزله خپل سودا واخلو بل خګنی دا چې نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لغه وخت څخه چې لدی ځای جامع او زیورات اخلم بیا بل ځای نه تللی
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 شپږ سوه یو دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې دی ویونې په تیرې دو سره ساس په درنو زور کې ازره شویم قدرمنو دوستانو دا ونه د مہر د حق په تړه بحث لرو دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي په دې اړه خبري اتر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي افغان حقوق پو فرزي صاحب په پیل کې تاسو ته راغلاست یم که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه
السلام علیکم ډیر مننه تاسو پوښتنه نه حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقد پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی دی تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنځ یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي
مننه کوم فرزي صاحب که د مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډول دی
د مہر د ډولونو په حق له بعد تاسو خدمت ته عرض وکم چې یو مونږ د تعیین یعنی تعیین شوی مہر لرو یو نا تعیین شوی مہر لرو هغه تعیین شوی مہر ته مونږ مسمى مہر وایو او نا تعیین شوی مہر ته مثلی مہر وایو یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسمى مہر وایي او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي او هغه د هم مثل مانند دي خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیول سره بیا تعین کیږي دوهمه تقسیمات چې دا هغه بیا مہر معجل او مہر معجل ورته وای یعنی یوې په آینده یوې په واو امزه سره هغه مہر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي هم سمدستي ورکول کیږي او هغه بل مهر چې مؤجل یعنی میم واو امزه سره مؤجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګ
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده، یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته په ځینې هیوادونو کې نسته، نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده، دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرض ایسه
مهر په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي، ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده، مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په زینو داسې هوادونو کې شتا، او زینې هوادونو کې بیا دا موضوع راغلي نه دي. مهر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلي دي، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې ویل هغه په ملي قوانینو کې، یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلي دي.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترکه ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یو ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی راکیږي ورکیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد دا نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرض حساب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې د حق ورکول شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه د مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې، یعنی په وضعي قوانینو کې، د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي، او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي، یا د مهر د ورکولو زمینه مسدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي، او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه شرایط په نظر کې ونیول شي، او هم خزه خپل حق ته ورسی.
ډیره مننه کور ودان
تاسو هم ډیره مننه خوشاله اوسه.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد الوهید فرزی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدي. دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزر کازري او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
بیگم استاپ غم کی یارا یار ڈی چڑھ لی تھی رغم سب پیڑ میں پمک